السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2023 کال د نومبر 28 دا ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام سر ویل روخو په سر کې خبرونه له بشیر غواخو.
په کورم کې د مسافرو پر گاډو برید کې ګڼ کسان وژل شوې دي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره مظاهرې کوي. چین او پاکستان شریک پوځي مشقونه اپیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کورمې پولیس وای نن په مندوری او ډاټ کمر سیمه کې له پېښوره پاړه چینار ته پر لاره د گاډو په کاروان برید کې د وژل شو شمېر 38 ته رسیدلې. د کوزی کورمې یو پولیس چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا له دواړو بریدونو ابتدایي معلومات دي چې له مخې په وژل شو کې 43 یګان او 43 سونیان دي. په وژل شو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. بلخوا یو ځایي ملک دلدار حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې د الیزو او مندوری هسپتالونو ته 43 ژوبل کسان ورول شوې دي. داغه په خبره په 200 گاډو کې تر 200 پورې مسافر سپاره وو او ویره ده چې د وژل شو شمیر خای تر دې لا ډیر شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پولیسو په سرپرستۍ کې پر روانو موټرو برید چا کړی دی. په همدې حال کې پرون د کورمې په بګن کې خلکو مظاهره کړې وه چې پر امنیتي ځواکونو د امنیت برابرولو غږ کړی. په مظاهره کې شامل اقبال بادشاه وویل
رول با بندو هر شای بکو حکومت بیا با مونه تو گلی نکای و نن روشا مو سر دا مطلبی و منه دا غا چک پوستا دا اپسی چک پوستا دا مونه فوراً لاری که دو چخپل زنونه نشستان مو بچو وسطی.
دغه خلکو تور پر کړل چې د پاکستان اف سی ځواکونه په چک پوسټونو باندې ولسی وګړي زوري. تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په کورم کې د شیعه سنی فرقه ییزو شخړو له امله دواړو غړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه له قومي مشرانو سره د ځایي انتظامي تر جرګې وروسته پرېکړه شوې وه چې د مسافرو ګاډي به د امنیتي ځواکونو په ګزمه کې له یوه ځایه بل ته بدرګه کیږي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره د بنو په میلاد پارک کې مظاهره کوي. د غورځنګ بیان د حاجي عبدالصمد د نومبر په 6مه د احتجاج د اعلانولو لپاره په خپره کړې ویډیو بیان کې غوښتنه کړې چې د خبر پښتونخوا حکومت دې د اکتوبر په میاشت کې د خبر جرګې د مذاکراتو پوخ د نیولو لسلو زیاتو فعالانو د خوشی کولو کړې وعدې پوره کړي. تر اوسه د خبر پښتونخوا حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اکتوبر په 11مه په ریګي للمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه لوی جرګې 15 ورځې مخکې د پاکستان حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی و. د اکتوبر په 6مه پولیسو د جرګې په ګډونوالو ډزې وکړې او درې کسان یې وژل. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل او نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه بلکې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او ګورنر فیصل کریم کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. د پاکستان او چین پوځیانو د پنجاب په پبی سیمه کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د پاکستانی پوځ د اماړي کوڅنګ د نومبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دریو ونیو لپاره د کیدونکو هغه مشقونو مقصد د سرتیرو مسلکي مهارتونه زیاتول دي. په مغه ورځ د چین دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې له 300 څخه زیات پوځیان پاکستان ته لیږل شوي چې د ترګري ضد مشقونو کې به ګډون کوي. د مشقونو په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې پر چینې وګړو بریدونه زیات شوي دي. اکثره دا حمله هغه بلوچ بلتون پالی وسلوال ډلې کوي چې پر پاکستان او چین د بلوچستان د وسایلو د لوټولو تور لګوي. چین له پاکستان سره د 40 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژه پر مخ وړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د نومبر په 6مه له پاکستان او ایران څخه 155 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدو چارو کمیشن پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په ورسنو شوو کورنیو کې 15 د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه او 140 د هرات او نیمروز له لارو له ایرانه افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې هغه کډوال په زور ستانه کړل شوي او که په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي. د پاکستان او ایران حکومتونو په تیرو دوو کلونو کې په لکونو افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د شام دفاع وزارت وای په لرغونی پالمیرا ښار د اسرایلو په هوایی بریدونو کې شپږ دیرش کسان وژل شوي او تر پنځوسو زیات ژوبل شوي دي. دفاع وزارت د نومبر په شلمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې ځینې ودانۍ په نښه شوي دي. بلخوا برتانیا میشتې د شام د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې په هغو حملو کې د وژل شوو شمیر یو شپېته دی. اسرایل په دې اړه څه بیان نه دی ورکړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د کوزی کورمې په مندوري او ډاټ کمر سیمه کې وسلوالو په یوې کانوای حمله کړې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی ته ورزو او نور تازه معلومات ترې اخلو. سلامونه یو ځل بیا.
خدای دې مل شه.
ډیره مننه طارق. تاسو سره تازه معلومات څه دي؟ یو ځل بیا کو اوریدونکو ته یادونه وکړه چې دغه پیښه په کوم ځایونو کې شوې ده، چیرته شوې ده او په کې د مرګ ژوبلې شمیر کم زیاته رسیدلې دي؟
او بالکل، دا په کوزه کورمه کې چې نن شاوخوا یوه بجې په دوو ځایونو کې چې کوم تاسو نومونه واخیستلو، یو مندوري او بل په ډاټ کبر کې، دا نامعلوم وسلوالو لخوا د مسافرو په کاروان برید شوی. په هغه کې د مړو شمیره چې کومه ده هغه اته دیرشو ته رسېدلې ده. او دا خبره راته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو دا خبر راکړلو. او هغه ته وویلو چې په مړو کې درې زنانا او یو ماشوم هم شامل دي. او د هغه په خبره په برید کې چې کوم دي زیاتره شیا مسافر شامل دي. او دا مسافر چې کوم دي دا د پېښور نه د پړچنار په لور روان ول، چې په تل او د الیزو په مینس کې د مندوري او د ډاټ کمر په سیمه کې په دوه ځایونو کې د برید لاندې راغلي دي. او ویل کېږي چې د مړو شمیرا چې کومه ده په دغه برید کې پنځه څلوېښت دی. او دارته د الیزو ځای مشر ملک دلدار حسین هم تایید کړله، خو موږ به د پولیسو لخوا چې کوم ورکړی شوی شمیره ده هغې سره بزو. او هغه تر اوسه پورې چې کومه ده ما سره اته دیرش ده.
او اته دیرش شمیره چې ده دا یوازې د مندوري ده کنه ده اوس ډاټ کمر هم پکې شامل دی؟
او بالکل، دا پښتنه مې د پولیسو چې کوم چارواکي دي هغه نه وکړله چې موږ سره د غشمیره چې کومه ده دا د مندوري راغلی و، خو ډاټ کمر موږ سره نه ورغلی. نو تر ته اوس دا وایي چې دا اته دیرش شمیره چې کومه ده دا د دواړو ده کنه دا د یو ده؟ نو هغه ته ویلو چې نه، تر اوسه پورې دا د دواړو د شمیره موږ ته کنفرم شوې ده.
صحیح.
او تر اوسه چې کومه دي دیارلس مړي داسې دي چې هغه په هلیزو اسپتال کې شیا مشرانو ته حواله شوې دي. باقي مړي خپل خپلوانو ته د ورسپرلو لپاره د ضلع انتظامی او د پولیسو هلې ځلې روانې دي. خلکو احساسات خو ډیر زیات راپرېدلې دي. او دغه چې کوم دی غوسه هم هغه ده. او ځینې د چونکې دغه شیا مسافر په دې کې هغه شوي دي، مړه شوي دي او زخمیان شوي دي. نو په دې باندې د سنیانو چې کوم دی هغه دا موقف مخې ته راغلی دی چې دا یو ډیر غلط کار شوی دی. او د دې موږ مزاحمت کوو. او چې چا هم دا برید کړی دی د هغې چې کوم دی زموار چې کوم دی د هغې قاتلین چې کوم دی هغه دې ونیولی شي او قانون منګولو ته دې وسپارل شي. او چونکې دینه مخکې هم یو په 12 اکتوبر باندې د مقبلو یو کنوای چې کوم دی هغه په نخښي و، نو په هغه کې ولس کسان چې کوم دی مړو او تر لسو زیات زخمیان شوي وو. نو په هغه باندې هم خلک ډېر زیات خفو. او صورتحال په کورمه کې اوس داغه دی چې ماته دا خبر راغلی دی چې ځینې کسان په یو بل ځایونو کې گیر دي. او خدا معلوم دا چې کوم دی د پولیسو چارواکو ماته لا تصدیق نه دی کړی. او بلکې ما د ملک دلدار حسین نه دا پوښتنه وکړله چې په پړچنار کې ځینې سنیان چې کوم دی هغه گیر شوي دي، نو تاسو څه وایئ؟ نو هغه دا راته وویلو چې نه، داسې څوک نشته چې هغه په پړچنار کې سنیان چا گیر کړي دي.
لکه گیر مطلب څه دی؟ لکه انخت دي نشته تلې کنه گیر شوي چا گیر کړي دي؟
ها، دا د سیوی کنه چې کورمه کې کورمه یو داسې قبایلی سیمه ده چې هغلته سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي. نو هغلته چې کله هم داسې بده پیښه رامنځته شي، نو چې کوم په سنیانو ځایونو کې شیعاګان وی هغه هغه په علاقې کې گیر شي یا خو هغه خلکو په کورونو کې پناه واخلي یا د هغه خلکو په لاسونو ورشي چې هغه هغه لغنی کې سخت دریز وی سخت سخت غلری. نو بیا مقامی مشران کوشش وکي هغه خلک را خلاص کی، خو ځینې ټایم کې دادسی هم وی چې هغه خلک ځان سره اوساتي د دې لپاره چې څوک ته نقصان ونه رسوي،
حفاظت لپاره، بالکل
حفاظت لپاره څوک نقصان ورونه رسوي. په دې پیخه کې په دغه کې چې تر څلوېختو زیات چې کم دي هغه زخمیان شوي هم دي، او په دغه کې درې درش کسان داسې دي چې هغه له زو هسپتال ته وړل شوي دي او یولس په منډوري کې دي، او ځینې ټل هسپتالونو ته چې کوم دي هغه هم وړل شوي دي. او د دغه پیښې اوس پورې ذمہواري چې کومه ده هغه چا په خپل سر نه دي اخیستي. او د دې نه علاوه په دې کې یو خبر دادې چې کله چې دا واقع اوشوله دغه برید اوشولو، نو تر شپېتو پورې کسان داسې وو چې هغه په منډوري او په هغه کې په ډاټ کمر کې د برید نه د بچو لپاره په خلکو کورونو ته پناه اخستو لپاره لاړلو، او ځینې چې کوم دي هغه په پټو کې پټ شول. نو هغه خلک چې کوم دي مقامی خلکو او پولیسو ریسکیو کړلو او په حفاظت باندې الته هغه کې صورتي پټانو کې چې کوم دي د کوزي کورمه الته کې نه ول. په دې کې لس زنانا چې کوم دي هغه داسې دي چې هغه محفوظه الیزو هسپتال ته اوس پورې وړل شوی دی، او ځینې چې کوم دي هغه اوسم په کوزي کورمې ته تاڼې کې چې کوم دي هغه لا هم خلکو ته نه دی ورسپارل شوی.
بالکل، تاسو د غشمیر چې خولې مخ کې شپې ته ناویا پورې تاسو خولې چې هغه سان چې پټو هغه شورل شوی دی پولیسو ځای خلکو. ډیره مننه تاریخ ورغزي چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو تغواګي د کورمې د پیښې په اړه مو خبرې واوریدلې. د تاریخ ورغزي لغلې د مشال ریډیو مدیر داوود خټ د شنون کې، او د ازادي اروپا ریډیو د خبر د مرکزی سانګي خبريال ابو بکر صدیق سره خبرې کړې دي، او لنو موړي پختل دي چې کورما څنګه قسمه سیمه ده او امنیت پکې ولې نه پرځای کیږي.
مننه. په کورما کې یو ځانګړی توپ چې کورما لري هغه دا دی چې په کورما کې مشت پښتانه قبیلې، په دې کې دوه لوی قبیلې د بنگش قبیلې څبرخه او توری قبیله ټوله دوی د مسلک لوري اهل تشیو دي. نو په دې سیمه کې د تیرو د څلورو لسیزو راهیسې دا یو د فرقیز خشونت اغشتا، دواړه خواوې دا وایي چې دغه خشونت یا دا جګړه چې دا دغه بهرنی قوتونو جوړ کړی دا د دوی په منځ کې د خبره نشته.
یعنی ستاسو دواړه غاړې نه مقصد چې شیا او سنی دي کنه؟
دواړه شیا او سنی، او په تیرو شلو کلو کې کورما د دې له کبله ډېره ځپل شوې ده. هلته شیا چې کوم آبادي ده هغه د پاڼچینار شاوخوا چې د کورمې مرکز دی، د حکومتي مرکز دی، یو لوی ښار دی، د ټول پخوانۍ قبایلي سیمې تر ټولو لوی ښار پاڼچینار دی او ښایسته ځای دی. هغې ته چې کوم سړک ته هغه په سنی سیمو تیریږي، نو هغه سړک پخوا هم څو کاله بند شوی و، د 2008 کال نه ګمان کوم 2012 کال پورې، او اوس هم هغه سړک بند دی. د کورمې ټول آبادی ملکی آبادی دا پرېږده، او په دې کې دغه د دې په نامه، او هلته بیا دغه د شیا سنی تر څنګ په مځکو د ډېرو قومونو په کلو کې جګړې دي چې هغې ته هم بیا بلاخر د فرقیز خشونت رنګ ورکول
کېږي. بکر صاحب، تاسو خو ډېر تفصیل ورکړ، ډېر ښه تفصیل مو ورکړ دې ټولو حالاتو. څه فکر کوي چې حکومت وخت په وخت باندې جرګې هم کیږي، په کورمه کې پاوز هم موجود دی، اف سی هم موجود ده، پولیس هم الته دی، بلکې اوس خو قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه هم ګرځول شوې دي، ولې حکومت پاوز دا دومره ادارې نه توانیږي چې دلته امن پر ځای کړي؟
د دې لوی علت خو اساسي علت دا دی چې په دا سیمه کې چې ټوله لویه جګړه ده، اغه دایي جګړه نه ده، اغه دی ود کورمه جګړه نه ده، یا فرزند د وزیرستان یا د پنو د دې ټول سیمه جګړه ده. په دې کې دغه خیر دولتی وصله والے ڈلے چی دی چھے چوک جانتا طالبان وائی جانی جانتا تائش وائی یا نور نمونہ جانتا ورکوی دوی حکومت د پاکستان حکومت دا تیر وطن کھڑے چھے پخوای دی دغو ڈلو پا افغانستان کے ہوگو پاکستان کی ملاتر کھڑے خصوصاً پا افغانستان کے او دغا پالیسی چھے دا دی دائی خلقو لمخے دی سیاسی مشران لکولا دا پالیسی او ہم دی پاکستان پخوانے پوزی چارواکو هم دا منل دا چې دا پالیسی تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. نو فرضاً چې یوه سیمه د جګړې نه د سولې طرف ته ځي هلته اساسي ټکی دا وي چې او دولت هغه مسممه اراده وکوي، یعنی سټیټ مملکت هغه دا ووایي چې په دې سیمه کې جګړه اوس ختمه ده او سولهییز ژوند دی، او د دې دپاره به دا لازم ګامونه دي چې فرضاً امنیتی قواوې چې دي او پولیس د خپل کار وکړای شي. مونږ ولیدل چې فاټا په تش په نامه باندې په پاکستان ورګډه شوه، یعنی مین سټریمینګ چې ورته وایي دوی، د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شوه. خو چې کله نه فاټا د پختونخوا برخه ګرځول شوې ده، په ټوله پختونخوا کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور نومي قانون هم نافذ شوی دی چې په هغې کې د خلکو انساني حقوق خوندی نه دي، اساسي حقونه د دوی خوندي نه دي. خلک
ستاسو مطلب دا دی چې د حکومت د پالیسیو په دې ناامنیو کې لاس دی، بلخوا که موږ وګورو نو نورې قبایلي سیمې چې کمی دي
او یو پالیسی لاست او بل دغه حکومت ناکامی ده،
ټول
خبره ناکامی ده.
صحیح، بلخوا کوم ګورو نو نورې قبایلی سیمې کې لکه جنوبی وزیرستان شو، شمالی وزیرستان شو، په دې کې نا امنی ورځ تر ورځ لګیا د زیاتیږي، او په سوشل میډیا اکثره داسې ویډیوګانې هم راشي چې الته وسلوال په رڼا ورځ یا د شپې غشتونه کوي، حکومت په دې باندې هم خاموش دی. آیا د دغه حالاتو د دې کورمه د حالاتو سره کم تړاو شته کنه؟ دا د یو بل نبیل دی.
دا خو په مجموع کې بهرځه کې دنې، یعنی التا بیخي مقامی خبره هم شته، لکه چې موږ اشاره ورته وکړه د ځمکو په سر لانجې نورې خبرې. خو په عموم کې دا لویه خبره ده چې یا د پاکستان دولت نه توانېږي چې د خلکو مخنیوي وکړي، او د دې لپاره خو عمده لار سیاسي لار کېدای شي. پاکستان تر اوسه پورې دا ټولې خبرې د فوجي لارې یا د حکومتي اقداماتو ادمنستریټیو هغه چې ورته وایي دغې لارې دوی کوشش کړی دی چې مخه ونیسي. خو هغه لوی سیاسي حل دا کېدای شي چې په دې سیمو کې او په پاکستان کې عموماً یو داسې حکومت وي چې هغه خلکو ته جواب وایي.
د حکومت په اړه، د حکومت په اړه یو پوښتنه به اخیری کو لنډه، خو لږ وړاندې زه غواړم چې په یو وخت کې په افغانستان کې د اشرف غنی یا حامد کرزی حکومت او په پاکستان کې وسلوال طالبانو، او پاکستان به ویل چې ک طالبان راشي په افغانستان کې دا د دې ملګری دي. اوس په داسې حال کې او پاکستان همیشه دا الزام لګی چې دا د اخوا د بارډر نه هم داسې حالات جوړیږي چې دلته دانه امنی راځي، په داسې حال کې چې په پاکستان په افغانستان کې، یعنی په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، سو وجه کې دی چې دا امنی نا امنی ورسره د کمیدو په ځای لکه څنګه چې پاکستان چارواکو ویل هغه نور هم زیاته شوې ده.
دا ډیر خبر چې د پاکستان دا ټول کیسه ډیرو پاکستانی سیاسونو دې ته اشاره کړې ده، سیاسي مشرانو په وار وار چې کوم څېړنې شوې دي په هغې کې هم دا ثابته شوې ده چې د پاکستان د افغانستان په هکله د پاکستان پالیسی په تیرو څلوېښتو کلونو کې ناکامه ګرځېدلې په هر ډول. فرضاً هغه ډلې چې پاکستان د اتیاو په لسیزه کې ملاتړ یې وکړو د مجاهدینو په نامه، هغه د نویم په لسیزه کې د پاکستان ضد وګرځېدلې. اوس چې په یوویشتمه پیړۍ کې دوی طالبان وساتل یا د طالبانو ملاتړ یې وکړو، هغه طالبان چې حکومت ته ورسېدل هغوی د پاکستان مخالف وګرځېدل، او اوس پاکستان هر چاته دغه وینا کوي او په دې اړه یو نړیوال کمپاین کوي چې د افغانستان طالبان د پاکستان طالبانو پاکستانی طالبانو یا د ٹی ٹی پی ملاتړ کوي، خو بیا هم دوی هغه خپل د افغانستان په حق خپل سرویشت کلنې پالیسي ته کره بیا کتنه نه کوي.
صحیح. وګر صاحب، اخیری پوښتنه دا ده، تاسو د پاکستان د حکومت په حواله سره هم خبرې وکړي، د پاکستان حکومت د یو جامع پالیسی سره څه وجه ده چې مخې ته نه راځي؟ کاغه صوبایي حکومت دی، کاغه مرکزي حکومت دی، او کاغه د دې اداري دی، د پاکستان د حکومت ترجیحات چرته دي؟
هغه خو په پاکستان کې ډېره خاره خبره، پاکستان کې د تیر څلوېښتو کلونو نه یا د ډېر وخت نه پاکستان چې جوړ شوی دی، پاکستان هغه څه سیاسي ثبات نه دی موندلی. په پاکستان کې په وار وار موږ ولیدل چې وسلوال قوتونه، وسلوال پوځ هغه په سیاست کې مداخله کوي. پاکستان څلور ځله ملي پوځي دیکتاتورانو په کلونو کلونو په لسګونو کلونو حکومتونه هلته کړي دي، او اوس هم چې کوم سیاسي نظام دی په هغې کې ډېر ښکاره ده ښکاري چې د فوج په هغې کې برلاسی دی، فوج چې کومه پالیسي غواړي. نو دغه د پاکستان داخلي سیاسي بې ثباتي دا یو هغه اساسي ټکی دی یا بنیادي یوغه دی چې د هغې له کبله د پاکستان حکومت یا دولتي سیستم دا هیڅ نشي کولای چې ودا سه پالیسی جوړه کی چې هغه د پاکستان د ټولو خلکو ګټه وژغوري، او د پاکستان څخه داخلي جګړې چې هغه په بلوچستان کې دي، هغه په پخواني قبایلي سیمو کې دي، د کورم هم یو بیل کړه د هغه جګړو چې هغه ته د پای ټکی کی.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه خبريال ابو بکر صدیق سره مو مرکه اوریدل چې د کورمې د حالاتو په اړه خبرې کولې. په بلوچستان کې ډیرو مذهبي او ملت پالو ګوندونو په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی د پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودلې. د بیلابیلو ګوندونو ځینو سیاستوالو، وکیلانو او کارپوهانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې مخکې هم په صوبه کې د وسلوالو خلاف اپریشنې شوې دي، خو څه نتیجې نه دا ورکړي. دوی ډایلاګ یا خبرې اترې د مسلې غوره حل بولي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
په بلوچستان کې د زیاترو مذهبي او ملتپالو سیاسي جماعتو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو پلویانو د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د اعلان شوي فوجي اپریشن سره مخالفت ښکاره کړی دی، او ګیلانه کړی ده چې د مرکزی حکومت د غلط تګلارې یا پالیسۍ له امله د صوبې په ځوانانو کې بیروزګاری زیاته او امنیت وران شوی دی. د نومبر په 20مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې فوجي عملیات یا اپریشن د بلوچستان د ستونزې هواري نه دی.
تاسو ګوري په تاریخ کې پنځه اپریشن شوي دي، تاسو پنځه سو واخه تر نن ورځې پورې هغه هر اپریشن چې شوی دی هغه بعد صوبه چې دا کې امن امان نه دی راغلی، بلکې نور د امن امان مسله پیدا شوې ده. نیو نیو قوتونه را پیدا شوي دي چې هغه وسلو تلاش کړی دي. د بلوچستان مسله چې هغه سیاسي مسله ده، او د دې ټولو خبرو حل چې دي هغه د سیاست او پسنجیده خبرو اتور باندې د دې الله واستل کېدلی سي. که څوک دا غواړي چې دا په زور زبردستي دغه امن راولي په دې صوبه کې، دا ممکن نه ده.
خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې په خاني مرستيال مشر منیر کاکړ اډوکیټ وایي چې په صوبه کې لاله مخه د سرحدي عسکرو په بڼه کې فوجي عملیات روان دي.
د پاکستان له جوړېدلو شو سوي ته د اننه پوری په مختلفو کټو کې خودل ته ډایرکټ ان ډایرکټ اپریشنونه خوسي دي. کله کله دوی دارنګ چې چیرې ډایرکټ فوج واچو د خپل اپریشن نومور کې خودلته د پیلومټری پورس کل دی، پسی په شکل کې، د پولیس په شکل کې، د لیویس په شکل کې، د بی سی په شکل کې الیډي خل دالته لګیا و. دا رنګ او الات کو نه دي چې دوی د پاره د اپریشن ضرورت سي، حال بتا د اپریشن ضروری دي چې دوی راولار شي بلوچستان او خلکو ته معاشي ترقی ورکي، خوشحالي ورکي، تعلیم ورکي، او هسپتالونه ورکي، روډونه ورکي.
خو د پښتونخوا ملي او میګون مرکز قطر او دریم زیارتوال وویل په کار دي چې ټول ستونزې د خبرو د لارې حوارسي.
د اړ ستونزې د پاره د خبرو اترو لار غوره کړل سي. د خبرو لارې پیچده سي، پیچده مسایل حل کېدلی سي، او بیا هغه خبرې چې د کوم ایشو پر بنیاد باندې کېږي هغه په کار دی چې موږ ولس په خبر وي، یا موږ با خبره وساتو. نو بیا خلق خبرو ته د شک په نظر نه ګوري. نو دلته بنیادی تور باندې چې دا کوم مذاکرات سوي دي، پریکاین څه وایي، څنګه مجلس یې دی، په دې څوک خبر نه دي. چې دا پړه ملامتیا چاته اوړي.
بل پلو ته د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم په بلوچستان کې د فوجي اپریشن سره مخالفت څرګند شوی دی. په دې ترڅ کې د یاد کمیشن د بلوچستان د چانګې پخوانی مشر ابیب طاهر ایډوکیټ د نومبر په 28مه نیټه راته وویل چې د طالبانو سره خبرې کېدای سي، نو د بلوچ بیلتون پالو ډلو سره اول نس کېدی.
آلریډي چې دا اپریشن روان ده، دا اف سي غ پریزنس بلوچستان کې شل کال تیر شو، تر اوسه د یو فروټفل ریزلټ نه دی راغلی. چې خلک انټی پاکستان دي، داغه تعداد اضافه شوی دی، کم شوی نه دی. هغه باوجود چې زرو کسان مړ سو یا لاپتا سو یا اوسم لا درک دي. چار سی پی خو همیشه دا خبره کوي چې یو پولیټیکل فورم ایکسرسایز سی، یو ټیبل ټاک پوری پاورز یوټیلایز سی.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې تر څو د بلوچستان او ولس ته پر خپلو شتمنیو واک او اختیار نه ورکول شوی، تر هغه وخته پورې په صوبه کې امنیت نسی ټینګېدلی. په دې اړه به غوښتو و منیر کاکړ ایډوکیټ ته
که دوی تاسو فکر وکړي چې راولر سي دوی په دغه ماشي طریقې باندې انسانانو پر طریقې باندې دوی راولر سي، هغه ماغور چې په پنجاب اسلام آباد اویلیبل دی، هغه د بلوچستان خلکو ته ورکړي، ان شاء الله دلته به نه د امن امان مسلې په بلوچستان کې تر ګرد غټه بیکار دا وخت سیور سپرمیسي یا د سیور ګورمنټ نشته.
بل غړي ته د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا ویل شوي دي چې په صوبه کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیات شوي دي، چې له امله د پولیسو او لویزو لپاره پر دې کابو یا کنټرول کول امکان نه لري. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 16مه نیټه د سرکاري ټي وي سره په یو پروګرام کې زیاته کړې ده چې د ترګرۍ د پرله پسې پیښو وروسته اپیکس کمیټي و دې ته اړ شوې ده چې ریاست او حکومت په بلوچستان کې خپل ریټ مضبوط کړي. یاد وي چې د نومبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټي غونډه د وزیر اعظم میا شهبا شریف په مشرتابه کې شوې وه. په غونډه کې د حکومتي چارواکو په خبره د بی ایل ای بی ایل ایف بی آر ای په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو د پیل کولو پریکړه شوې وه.
پرون د ماشومانو نړیواله ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د اسمبلی په ودانه کې د چایل اسمبلی په نوم د ماشومانو د یوې غونډې تابع کړې وه. په دې کې د تعلیم په اړه یو قرارداد هم منظور کړل شو او ماشومانو په کې په مختلفو ستونزو خبرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه او روچ په اسمبلی کې د ماشوم په وینا پیلېږي.
As a response, I would like to address to all of you that the government recognizes the urge needed to eliminate
دا د خیبر پختونخوا اسمبلی په ودانه کې چایلډ اسمبلی روان ده. دا ماشومان د نړیوال ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا اسمبلی او یونیسف د نومبر په 16مه د ماشومانو د اجلاس تابع کړی و چې پکې د صوبې لا بیلابیلو ځایونو زده کوونکو د اسمبلی په اجلاس کې ګډون وکړ چې ورته د چایلډ اسمبلی نوم ورکړو. د اسمبلی په اجلاس کې ګډون کوونکي زده کوونکي ماروخ خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیره زیاته خوشاله ده چې هغوی هم د ماشومانو د حقونو په اړه आवाज اوچت کړو. دا خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وای چې په صوبه کې وسل ویخلک ماشومان د سکولونو بهر دي، چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالونو د 12 کاله عمر ماشومان ده. د چایلډ اسمبلی تنظیم کوونکو په وینا چې د چایلډ اسمبلی مقصد یې ځوانان او ماشومان د اسمبلی د کاروای او د حقوقو نه خبرول وو.
سوشل ویلفیئر دیټ اکورډنګ ټو یونیسف اینڈ یونیسکو 300,000 چلډرن وذ ډیسابیلټیز ان خیبر پختونخوا فیس
اسمبلی کې د ماشومانو د تعلیم په اړه قرارداد هم منظور کړی شو. د ډی آی خان نه راغلی زده کوونکی محمد ابیار خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې اجلاس نه وروسته په دې پوه شو چې په قانوني توګه به څنګه خپل ستونزې د هواري لپاره اسمبلی ته راوړي.
ضلع ډیر اسماعیل خان ته تعلق ساتم او چې کوم ډیر وسیع ضلع ده او نن دا چې کوم سیشن او ایوان کې مونږ نن د خپل ضلع حواله کې لږ کوم مسلې دي هغه مونږ आवाज اوچت کړی دی. نو دې نه مونږ دا څه کوچ یو قانوني تور باندې یو اپ څنګه پاسيږي یا د اپوزیشن سره مطالبات دي خپل ضلع مسلې باره کې هغه تسنګ تاسو قانوني تور باندې ورکول شي چې زمونږ دا مسلې دي او مونږ دا کوم دي او تاسو دا څه کوي او دا لکه چې دې باندې تاسو څه اکشن لې.
دا چایلډ اسمبلی پاره د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویل چې چایلډ اسمبلی لخوا کوم ستونزې غوښتنې وړاندې کړې شوې دي د هغې د هواري لپاره به کار کوي.
آپ نے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ
تاسو ډیر په اعتماد سره سوال نوکړل او منسترانو صاحبانو د هغې ځوابونه درکړل او زمونږ نه هم تاسو ښه کارکردګي خوده. زه تاسو په دې
اپریشیټ کرتا ہوں.
دا ماشومان نړیوال ورځ په ډومبی ځل ملګرو ملتونو په کال 1950 د نومبر په شلمه مانځلې وه چې مقصد یې په نړۍ کې ماشومان ته د تعلیم، صحت، معاش او نور ورپېښه ستونزو او د هغې د هواري لپاره پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروې چې په کې مو د وکیلې او ټولنیزې فعالې اډوکیټ نیلم چټان سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو سروې خبرونه.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحه میرزاده مو په سر به هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. نن را سره په خبرونه کې ل سوات نه اډوکیټ نیلم چټان صاحبہ ملمنه ده. نیلم یو وکیله او ټولنیز فعال ده. نوموړې په ضلع عدالتونو کې د مختلفو کیسونو وکیله ده. نیلم مخکې یو ټولنیز فعال یا سوشل ورکر و چې د امن او د انساني حقوقو لپاره کوششونه کول. خروسته د دې مقصد لپاره د وکالت تکړه کړې سو د قانون لاره د انسانانو د حقونو دفاع وکړل شي. نیلم اوسم د امن لپاره په هلو ځلو کې برخه اخلي. هغه د ځوان کول د مثبت ذهن سازه او د تعلیم په برخه کې ډیر کارونه کړی دي. په خبرونه کې د ملمنې کارجوند کوششونو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته خراغلاس ملیحه میرزاده هم د پروګرام کوربنا. ما سره نن میلمنه ده د سوات نیلم چټان صاحبہ. غوی ته هرکلی وایو. ستړی مشه جی.
تاسو ډیره مهرباني ملیحه. خوشاله شئ.
زم ډیره خوشاله ما ډیره مننه د تاسو نه کو چې تاسو مصروف یا بیا هم تاسو موږ له وخره کو. نو هرکلی مو کو. امید کو چې صحت پم خی.
جی الحمدلله، شکر د تاسو دعا ده.
مننه نیلم صاحبہ. نو بس د نیمه غنټه خبرونه چې د پدې کې به تاسو سره خبرې کوو. چې نیلم چټان څوک ته تاسو د تعارف محتاج خو نه یې. کارونه به شمار دي کړیم دي د ټولنې لپاره، د خیر خګړې لپاره. اوس وکالت چې د هغه تاسو پېښه ده. نو شروعات په وکړو. نیلم، تاسو د سوات کمې سیمې سره تعلق ساتئ او د زده کړو په اړه راته وایئ چې چیرته مو تعلیم حاصل کړی دی؟
زه په سوات کې د سیدو اوسیدونکی یم. هم پیدایش دلته کې شوی دی او لوی شوی هم دلته کې یم. کم زما ایجوکیشن چې دی نو هغه ما الحمدلله ټول په سوات کې د مختلف ادارو نه چې دی اغستلی دی. او بیا کم زما د وکالت ډیګری چې کوم دی نو هغه ما د پېښور یونیورسټي نه راغستلی دی. جی
نیلم چټان صاحبې، ما ته چې کمیا چې په 2012 کې ما تاسو سره یو مرکه کړې واغې وخت نیلم وکیل نه و بلکې وزده کوونکې و. او تاسو چې کم فعالیتونه د سوشل ورکر یا د ټولنیزې فعالې په صفت ډیر فعال وې، تاسو اکټیو وې، نو څنګه دا وکالت کله تاسو وکړ او هغه د سوشل ورک یا نه یا د ټولنیز فعالیت نه تاسو څنګه واوړی دی وکالت؟
جی بالکل، د 2012 خبره ده. هغه ټایم کې سبا یا سیکنډ ایئر سټوډنټ هم یا بم بی اے کوو. چونکه هغه ټایم کې هو تاسو ته پته ده چې دا کمزوان کلی دوی الیکشن جذباتي وي، نو موږ به مختلف ارګنایزیشن سره ایز ا والنټیر کار کوو. بیا کم سوشل اکټیویټیز وو هغه به ور سره کول. مختلف کمپینز مونږ چلولې دي. چونکه موږ ته خدا علم دی چې سوات یو داسې علاقه پاتې شوی ده چې پکې دهشتګر گردی جو هغه ډیر زیات قتلونه پکې قتل عام پکې شوی او واړه چې هغه ډیر زیات متاثر شوی او خاص کر خزي متاثر شوی. نو بیا موږ دغه لپاره مختلف کمپینز شروع کړو. یو کمپین چې هغه موږ پیس فار نیو جنریشن په نوم باندې شروع کړی و چې په هغه کې موږ دی واړه ماشومانان چې ویلو موږ سپورټس اکټیویټیز ارینج کول هغوی ته لپاره موږ پینټینګ اکټیویټیز ارینج کول او د هغې هغه کم خرچه دا چې بونو هغه به موږ ته دلته لوکل خلکو را کوله ځکه چې د هغې سره د هغې د ماشومانانو کم ذهن چې و کم چې دهشتګردۍ نه متاثر شوی او هغه یو خط طرف ته روان شوی و. بیا چې دین مختلف داسې مسلې رالی چې په هغه کې مونږ پروټیسټ کول مظاهره به وکولې روډونو کې به کېناستو. نو یو ورځ مونږ ته یو پروګرام او یو مظاهره وکوله چې پولیسان رالو مونږ ته ویل تاسو بدلته نه کېنه اجازت نشته ده. نو ماته یو کس شاید نو چې تور ته دا خبره وکړه چې 144 خونه نه نافذ. نو ما ورته اسې دا خبره داسې وکړه چونکه علم خو زموږ سره دغه نه ځکه په یو عام شهري کې په یو وکیل کې بده کې خو به خامخا فرق وي. نو بیا ماته د خبرې احساس شو چې کده دې خلکو د حق ته پوس کو نو زموږ د مونږ په کار دي چې مخې ته بسې تعلیم حاصل کو. نو بیا دا غینه بعد ما بی اس لو کې اډمیشن وکړو او چونکه دا زما د والد صاحب د وخت نم خوښ پاتې شو چې زما وړو کې یو ماشوم چې هغه وکیل دی. نو هغه نه بعد 2021 کې ما د وکالت ډیګری چې کوم دا غتر لا سکړه او وس مختلف کیسز کو کم زه کې چا رائټ والټ کیږي. نو الحمدلله اوس ته عدالت په ذریعہ باندې هغه ته پوس کو.
نیلم صاحب کوم قسمه کیسونه تاسو لرازی لکه تاسو د کوم کیسونو وکیل یا کوم قسمه دي؟
کیسز مختلف دي. فیملی کیسز هم راځي، کریمینل کیسز هم راځي، راځي زیات تر چي د چونګیدل تک فیمیل لوئرز چي مونږه زیات تر فیملی کیسز راځي. دا غي وجه دا ده چې فیمیل خپل خبره یو فیمیل لوئر ته ډیره ښه کولای شي په نسبت یو میل لوئر ته. دې سره چي نو کریمینل کیسز هم زموږ فیمیل لوئرز ته ډیره ملاويږي. په دې مقابله کې بیا کم سیول کیسز چي نو هغه ډیر کم تر ملاويږي چونګي ته دې خلکو دا سوچ دی چې فیمیل لوئرز چي دا سیول سوټس نشي کولای. زما سره خپل کم از رائل فیملی چې د سواد ته د وی سیول کیسز زکوما
ډیر ښه. مطلب چې تاسو وایي خزیت د هر څه استعداد لري خو بیا زیاتره د خلکو باور په فیملی کیسز کې یا د کورنۍ او چې کم کیسونه کریمینل کیسز کې د غشانتي تاسو وایي چې سیول راته ملاویږي خو خزو ته عمومي تور باندې دا کیسونه کم ملاویږي. تاسو په داو کما نیلم چټان صاحب مخ کې چې تاسو فعالیتونه کول اغست تاسو د پاره پای کې څه مشکلات تو بیا چې تاسو وکیل شوه نو د ټول سفر کې غټ غټ چیلنجونه تاسو ته پجون کیسو
کم چې د 2012 نو اخلې 2016 پورې زما کم مصروفیات او کم اکټیویټیز وو کم منډ تړل و د پښتنو د لپاره خپل پښتنو د لپاره تخپل میندو د لپاره خويندو د لپاره. نو اولنې ټیک به موږ دا لګیدو چې دا ایجنټس دي تاسو خو شو ایجنټس دي دا بس امریکای لکار کوي دا نمبر پورې لګیدل امریکای لکار کوي. یو پیر چې نو باقاعده ادارو نیول ما کمره کې کینول ما او ما ته ویل چې ته دا خبره اکسپټ کا ته دا اومنه چې دا تاته د دې ډونیشن چې کم دینو دا تاته د بهر ملک نشوې د مورته دا خو یو عام مظاهره و یو صرف د دې خبرې د بارے چې د ماشومان حق پکې مخربوي تاسو ګرځاوي چې دې بل ځکه جوړول شي چونکی دا ځکه چې دا د وړو لپاره مختص شوی او هغه پکې لوبي کول کراټي او دا به کیسه کولی خو چونکی اغه نه بعد زه وی ډیره زړه ټورچر کړو ما اوس خو الحمدلله اوس په داسې فیلډ کې یو چې سوک تپوس کوي نو مضبوط جاب هم ورکولای شو او د خپل حق تپوس هم کولای شو او هغه ټیک هم ختم شو چې د امریکای ایجنټ دی اوس چې پروټیسټ کوي جوړ وکیل ده.
تاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی؟ تاسو خو یې چې مخ کې تاسو کافي د سختو سره مخامخ شوي اوس تاسو وکیل شوي څنګه بدلون راغلی دی تاسو په ژوند کې؟
بدلون خو چونکه هغه ټایم کې هم یره تر هنه الحمدلله خ ډټ کر مقابله وکړي د هر خبرې د هر ظلم خلاف درېدلی اوس هم هغه شانتی خو اوس یو خبردار چې په علم کې اضافه شوی ده ځکه تعلیم حاصل شو کتابونه او کتلای شو مختلف بوکس تی پاغه کی مونږ ته د خپل حق پته لګي نو د خپل حق نوم خبر شو پدې هم په هشو چې زمونږ نور کمی خويندې دي یا مین دي دا وی کم رائټ والټ کیږي نو مونږ دا غوي د پاره څنګه ته پوس کو دا سه د مونږ وس هم مختلف اورګنایزیشن سره ټریننګز ورکاو سیشنز اٹینډ کو او دا خزه چې کمیټي په سواد کې چې کمی زمونږ خويندې مین دي نو اوی اویر کو چې اوی به د خپل حق ته پوس څنګه کوي اوس کتا سو وګوره مونږ زیات تر سکو کله د جنې واده نو وای بس زما کور واره خو ما له سامان جهیز کړه د په اغه بدله کې اغه خپل ټول کم جیدات اغه ته ملاو شوی اغه پری دی کنه نو په دې مختلف مسلو باندې مونږ اویرنس سیشن زوم باقاعده اخلو نو یو خه پوزټیو طرف ته بدلون روان شوی دی
ډیره خبره ده په دې باندې بنورې خبرې هم جاری ساتو چې څنګه تاسو اغه فعالیتونو سره رنگ راوړی دی آیا تاسو کمپینونه چي دي د خزو په ژوند کې س مثبت بدلون راوست دی او راولي او کسنګ خو یو اوریدون کې دی غوي ته ورزو چې تاسو نه سپوختنه لري سلامونه واستړی مشي
ملي اجانې جوړ په خیر او ملا صاحب ته په پښتنه باندې کې یو ملي
احترامات وعليكم السلام ډېر ډېر مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کړی دی که زر خپل پښتنه وای فکر کوم تاسو ټلیفون لاين دومره کوي نه دی انټرنیټ
مننه بالکل نه ساتي وڅت شم مننه تاسو داسې کوم ملي کې خو نه چې آیا خزه څنګه کولای شي چې دې سره رابطو کې مطلب یو خزه غواړي چې زه خپل مقدمه لړاو کو خپل حق نیلا صاحب ته ورسوم هغه کوم لار دی بل دغه چې مشکلات خو نشته یو شي نه خزه لپاره چې هغه وکالت کوي د پښتو خوان دی هغه عدالت تر رسیدو په دلاره کې به خو څنګه دونه نه ویني راسي
سمه د ډیره مننه خسته پښتنه وی بابر افتخار د ساسو ور بشو نیلم صاحبې ته جی نیلم بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړو د دوی د پښتنه وی چې خزه څنګه کول شي چې تاسو سره رابطه وکي کس د سی کیسونه یو خپل حق واړي نو تاسو سره څنګه رابطه کول شي
جی بالکل مونږ خپل نمبر ورسره دلته کې شیر کولای شو پاغه باندې مونږ سره رابطه کولای شي دین علاوه زما خپل فیس بک آی ڈی دا ټویټر دی او چونکه ته پته ده چې زیات تر فیمیل چې دی هغه سوشل میډیا نه یوز کوي خو زه خپل نمبر چې دی دوی ته باقاعده ویلی شم هغه ځان سره سیف کولای شي او بیا څه مسله وي نو ما سره رابطه کولای شي
صحیح او بیا دوی وی چې وکالت د یوې ښځې وکیلې په صفت تاسو ته خندونه خو تاسو نه وینئ چې یو خزینه وکیل چې دا غوایخه وکالت کولی شي او کنه په لار کې څه مشکلات می تاسو لګیا دونه وکړه خو بیا لږ شانته په لندو ټکو کې وای
جی بالکل په 2010 کې دلته پسواد کې یو فیمیل لایر و او بیا هغه نه بعد چې کوم حالات خراب شوه نو هغه خلک پاسیم یې دوه بیا هغه فیمیل لایر چې کوم نو هغه مختلف اگزامز دا ورکړ هغه یو ګورنمنت جاب باندې لګی دا نه بعد چې بیا لک فیمیل لایر چې دی هغه وی وکالت چې دی هغه صرف تر ادارې پورې کړره بیا یو سوچ روان شو یو د درې جنې کې را لګې نه بعد نور را لې اوس الحمدلله زموږ سره په ډیسټریکټ بار اسوسییشن کې زموږ ڈی بی اے کې چې ده نو 25 ټو 30 فیمیل لایرز شته ده او خاص صحیح ټیک ټاک کیسز کوي او مثبت دغه به کوم راځي مطلب کیسز باقاعده غټي
ډیر ښه تاسو وایئ چې د خزینه وکیلانو شمیر زیات شوی دی په سواد کې بیا بند نور خیبر پښتونخوا خبره هم کوخه کتونکو پیغامونه پری هي د تاسو لپاره سلامونه کوي ثنا الله جان محمد ادریس پیر محمد وزیر لابو دابینا او مشرق نیوز چې دی غم سلام کوي ماوید الله تنها حکمل وزیر احمد شہزاد اورگزی او رحمت الله خان دغه شانتی احمد صادق او احمد شہزاد اورگزی ډېر مننه چې تاسو پیغام پریخي دي او ک نور ست پوسونه کول غواړي تاسو مشال ریډیو ته زنګ وهلی شي نیلم صاحب مونږ به تاسو تراشو تاسو وی چې مخکې مونږ خبره کوله تاسو چې خزو کې د شعور پیدا کولو لپاره تاسو په مختلفو کمپینونو کې برخه اخلي نو څه قسمه د پوهاوی کمپینونه دي آیا هغه کمپینونه د خزو په تیر بز یادونه وکړم د کلیوالو خزو په ژوند کې څه فرق راولي او کنه
جی بالکل هغه کمپین باقاعده د دې خلکو په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. مختلف ارګنایزیشنز مختلف ادارې لګیا دي، ګورنمنټ ادارې لګیا دي چې په کلي طرفونو ته چې کوم ښځې دي هغوی اویر شي. او که تاسو وګورئ، تاسو عدالتونو کې وګورئ، نو باقاعده دا ښځې خپل کیسز راوړي نن سبا او په جایداد کې باقاعده خپل حصه غواړي. دا د دې شاته هغه کم زمونږ منډی تړلی دی، د حکومت چې کوم منډه تړه ده، د نان ګورنمنٹ ارګنایزیشن چې کوم دغه کوي کوششونه کوي، دا د دې لپاره نه چې مونږ ماحول خراب کړو، دا د دې لپاره چې دا د وراثت ته حق چې الله پاک دې ښځو ته ورکړی دی، نو دا نه دی والیټ کول پکار. داسې فیملی کم کیسز چې دي، ما نن یو کیس جمع کو، نو فیملی کیسز همیشه جوائنټ فیملی سیستم د لاسه چې دي راغلي دي. دا غي وجه دی چې حسب سره خوشاله یم، خو په کور کې خواخی ده، سخر ده، اندرور ده، د دې وجه نن هم داسې کیس مونږ جمع کو. نو مونږ کوشش دا کوو چې د ښځې خاوند په منځ کې مسله چې دا حل شي او د دوی کور چې دی هغه آباد شي. نو مونږ زیات تر کیسز په دې بنا باندې جمع کوو چې دې ته د علیحده مکان ورکړی شي یا دې ورته په کور کې علیحده ځای ورکړی شي. صحیح ده. نو د دې نه علاوه چې دي، دوی ته مونږ د ایف آی آر طریقې هم ښایو چې ایف آی آر څنګه کولای شي، سمپل رپورټ څنګه کولای شي. نو د ایف آی آر حوالې سره مونږ بار بار دې کسانو ته وایو چې کله هم دا میل فیمیل دواړو ته وایو چې تاسو کله هم ایف آی آر لپاره ځای او ایف آی آر کې یونت په دې کې د خپل وکیل نه خامخا مشوره اخلي، ځکه ایف آی آر د کیس بنیاد دی چې هغه تاسو کمزورې نو کیس بیا تاسو کمزورې.
صحیح، ډیر ښه. نیلم چټان صاحب، تاسو د امن لپاره هم ډیر کوششونه کوي، د ځوانانو لپاره ډیر کوششونه کوي، په خبرې کو نو هغه هلې ځلې تاسو اوس څنګه ته دوام ورکړي دي؟ خامخا تاسو وکالت چې دی تاسو به ډیر وخخلي، نو هغه سوشل ورک یا ټولنیز فعالیتونه تاسو څنګه ته دوام ورکړي کړی دی؟ صحیح ده، تاسو کمپینونو کې ساخلې د پوهاوي لپاره، د بیدارۍ لپاره، د شعور لپاره، حکو داسې څه مظاهرې یا څوک د حق غوښتنه کوي نو آیا کې تاسو حصه دار یې او کنه؟
جی بالکل، وکالت چې دا په خپل ځای باندې دی او دا کم مختلف مظاهرې چې دلته کېږي نن سبا تاسو ته پته ده چې زمونږ پښتنو ډېرې مسلې روانې دي. مونږ بار بار راوځو په سړکونو کې، کینو چوکونو کې، کینو چغو باسو چې مونږ له زمونږ حق راکړی شي، مونږ ته دلته امن راکړی شي. او زمونږ سره چې کوم دا ظلم زیاتی روان دی د پښتنو په دې نوم باندې، دا دې بند کړی شي. تاسو پته ده اوس دې لاسټ منتھ کې هم مونږ باقاعده نشا چوک کې مظاهره کړې وه او هغه کې مونږ ناسو، په هغه کې مونږ د امن غوښتنه کړې وه. نو ما ته نه لګي چې زما وکالت چې کوم دی هغه ته به پکې نقصان رسي. ها، یو پیره دوه داسې مسلې راغلي دي ما ته چې زما لایسنس ته پکې مسله راغلي وه چې دی یو داسې خبره کړې ده چې پاکستان آئین چیلنج کړی دی. نو هغې نه بعد یا ما ته مختلف مسلې مخې ته راغلې وې، خو بیا هم ما زت شاته شوی نه یم او د هغې باوجود زه به دوباره بل پروټیسټ کې ناستوم او هم اقا خبره مې کوله کومه چې مې اول کړې وه.
او د امن غوښتنه تاسو همیشه وایي چې ما هغه تکرار کړی ده په مختلفو ناستو کې، مظاهرو کې. یو اورېدونکي ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړي مشي.
مننه ملي جانې، د میلمنې نه څو پوښتنې لرم.
بالکل، تاسو اول خپل نوم وایي رور جانا او کوم ځای نم ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو وایي.
او ملي د افغانستان می ټلیفون کړی میلمنې نه، دا پوښتنه دا افغان کډوالو خزینه او ته هم دا چا اړیکه سره ونیسي په دې کار کې مرسته ورسره کولای شي که نشي کولای؟
صحیح، ډېره مننه رور جانا چې تاسو ټلیفون کو. ور بشو نیلم صاحبې ته دوی نه تپوس کو چې آیا افغان کډوالې میرمنې که داسې څه مسله ولري نو دوی تاسو سره رابطه کولی شي، تاسو مرسته کولی شي؟
جی بالکل، دا غوی سره باقاعده مرسته کیږي او دا غوی د پر بیا خپل طریقه کار دی، هم په هغه طریقې باندې به دا غوی مسله چې دا حل کیږي. چون کی تاسو ته پته چې نن سبا د افغانستان او پاکستان دا مسله ډیره زیات روانه ده چې دلته افغان والا دی او زیات خلک وایي چې دوی دې نه لاړ شي. خو چون کی په کم ملک کې چې جنگي نو دا موږ آئین حق هم راکړی دی، د قانون هم موږ دا حق راکړی چې په یو ملک کې جنگي نو هغه خلکو ته دا فائدہ ده چې هغه به بل ملک پناه غسته شي. چې دلته کې دوی پناه غسته لیدا نو دوی له هم د هغې مطابق چې د قانون مدد ورکړي.
صحیح. او نیلم صاحبې ته پوس پاو کما یا تاسو د وکالت پېښه د خصو لپاره غوړه غنې؟
جی بالکل، دا یو ډیر بهتر پیشه ده. نن سبا چې کوم زه دغه کوم هغه دا دی چې دا کوم میرټ فیمیل دی، د دوی لپاره به صرف دا یو مسله وي. اوس زما په خپل باندې یو ماشومه ده او د هغې دغه مسله ده چې زه ټول ورځ کورس کیم، ماشومې ته ټایم نشم ورکولی. نو دا د دې لپاره مونږ باقاعده د خپل بار کونسل ته او مختلف ادارو ته وینا کړې ده او دغه ریکوست داخل کر زدا س کم قانون دلاندې تبوس کولای شم، څنګه کولای شم او هغه هم پوهه کولای شم، چې مطلب تاسو نه د پکار. نو دا قانون از د کول چې دی دا صرف زمونږ د وکیلانو لپاره نه، دا د هر عام شهري لپاره هم پکار ده چې ځان په مختلف مسلو باندې پوهکې او د هغې کم قانوني لار ته چې په هغې هم ځان پوهکې. دا ښځې لم پکار ده چې ځان پوهکې، دا یو سړي لم هم پکار ده چې ځان پوهکې. اکثر دا خلک چې دی دوی وایي بس وایي وکیل پوه شه او کاري پوه شه کنه. نو داسې نه ده کار پکار ده چې دوی د وکیل نه زمان نه کلاینټس زه حیران کړم، هغوی زمانه د هر شي تپوس کوو چې دا داسې ویلي وشو، دا داسې ویلي وشو. ما دا هغوی په کیس کې انټرسټ هم بیا ډېر اغستو، ځکه چې هغوی ځان هم پوهه کوو. نو نیکسټ ټایم چې دا هغوی سره داسې مسله کېږي که نه، نو هغه به هغه نورو خلکو نه هم هغه پوهه ورکوي. نو داسې به هغه کم علم چې دا به خورېږي او نورې کمې خویندې میندې چې دي نو هغوی ته به هم علم رسي.
او نیلم صاحب، تاسو چې ستاسو یوه لور ده، نو د څو کلنه لور لرې؟ بیا د وخت انتظام تاسو ډی کیر کې ماچولا، تاسو څنګه کوي او کور طرف نه تاسو څه مسله خو نشته؟ ټول ما سپورټ کوي، ملاتړ مکې.
جی زما ماشوم چې دا لګ بګ 8 منتھس تا او زما ډیر وړه ده. او اصل کې زما مدر چې ونه هغه ډیره سپورټ کولم، هغه سره به 4 منتھس پورې خو هغه قلا رکړه. او زما په کار باندې الحمدلله د وسه پورې ساسر نه راغله، خو چونکی زما والده چې دا هغه بیا اکسیډنٹ شو، نو اوس الحمدلله زما هسبند چې دی نو هغه ما ډیره زیاته سپورټ کوي. سحر نه واخلې ماسپخین پورې د هغه سره، او بیا بس ماسپخین نه بعد چې زه راشم آفس نه، نو بیا زه هغه واخلم او هغه خپل کارونه کوي. ډیکر چې کوم ونه هغه بیا دا مسله او شو چې سکول والا وای چې دا ډیر زیاته ماشومه ده، نو د پیرنټس ورته پکار دی. نو بس بیا موږ دا فیصله وکړه چې ما هسبند وی سهار ټایم کې بزره دی کیر کوم، مسخین نه بعد وی وتا سکو جی.
او د ماشوم په پالنه کې که پښتني ټولنې ته وګورو، نو زیاتره ذمہواری خزه ته ورکول کیږي او کنه؟ او بیا تاسو څه فکر کوئ اوس لکه تاسو وی چې تاسو د ژوند ملګری چې دی د تاسو د لور په پالنه کې تاسو سره بیخي مرسته کوي، نو دی تاسو څنګه ګوره؟ لکه آیا د برابری پکار د ماشوم په پالنه کې ټول باید چې نر او ښځه خپل فرض او پیژني، او که څنګه پدې باندې تاسو څه نظر دی؟
جی بالکل پکار ده چې څنګه یو مور خپل بچی تربیت کوي، داسې د پلار هم فرض دی چې هغه خپل بچی تربیت وکړي. ما چې څنګه وویل چې لکه نیمه ورځ ورسره زما هسبند وي، نیمه ورځ ورسره زه، مطلب هغه ته د دواړو طرف نه مینه ملاويږي. نو هغه د دواړو کم خوې شي دی، د هغه چې کم زمونږ چې کم اکټیویټیز دی هغه دواړه هغه اډاپټ کوي، پوهي کې هغه هر څه هغه زده کوي. صحیح شو، داسې زما یو کزن ده، نو هغه زیات تر بهر ملکونو ته ځي، نو هغه میاشت نه دو میاشت نه، نو هغه ماشومان د هغې دو ماشومان دی، هغه د هغې د هسبند سره یې، د هغې د ډایپر چینج کول، د هغې پوری هغه فیډ کول، هر څه چې دی هغه د هغې هسبند کوي. نو د نن سبا چې کم دغه روان دی، مونږ چې کم کوشش روان دی چې مور او پلار دواړه برابر شي، نو زما کیس کې خو الحمدلله چې لکه زه خوش نصیبه بزان ته وایم چې زما هسبند چې دی زما سره ډېر زیات کوشش کوي چې ماشوم طرف ته زما سره سوچ لاړ نه شي. او زه چې اکثر کورس کې هم نو میسج هم کوي چې زه ټینشن ما خپل تخپل کار کوه، زه سکور کیم ماشوم واسه.
او سختې لکه وخت نظم کې لکه کار ډېری پتا سو باندې
یو نمرز دا سی وی چې اکثر کیسز چې ججز نه یا تاریخونه بدل شي یو نمرز کار نه یو نمرز دومره ډیر زیات کار وی چې اکثر مونږه 5 بجې کور ته راشو 6 بجې کور ته راشو کیس ور ختم شوی خو سبا کم کیسز شي غډیر نو غیلا تیارې کو نو برډن یې ځکه خپل کلاینټ په هم تاسو چې دین او هغه اغلب اعتماد ورکوي چې لګستا کیس چې دا غخ روان دي یا چې دا اغلب په هو ورکوي نو چې څومره تاسو کلاینټ له ټایم ورکوي امر تاسو کلاینټ سره تاسو خوشحالي یا خو اوس تاسو فیس واخلي او د کلاینټ د خبري جواب هم نور کوي کله ته یو ځای پټي کوي کله دی بل ځای پټي کوي یا وایي تاریخ یو چینج کو نو دا هغه نه بیا پته لګی چې کلاینټ هم خبر شي او تاسو کیس هم خراب شي نو هغه سره بیا کیس ورکوم نه
صحیح صحیح او څنګه چې تاسو وایئ چې تاریخ په تاریخ د وکیلانو باره کې او د عدالتونو باره کې هم داسې ویل کیږي چې ډیر اوږد تاریخ ورکول کیږي نو څنګه کیسونه زر تر زره حل کیدی شي او تاسو په دې کې څنګه لکه عموما یو کیس څومره وخت کې ختمي سر ته رسیږي
اکثر خلک وایي چې پاکستان قانون چې دی نو هغه ښه قانون نه دی پاکستان قانون ډیر زیات ښکلی دی ښکلی قانون جوړ شوی دی اوس زه تاسو ته خبر کوم زمونږ ټول کیس ورک چې دی کنه کم کیسز چې دی هغه به شهادتونو باندې ډیپینډ کوي اوس ستاسو هم گواه دی زما هم گواه دی ستاسو گواه هم قسم کوي زما گواه هم قسم کوي ستاسو گواه حق کې دی زما گواه زما په حق کې لري اوس جج صاحب ته خود دې خبرې علم نشته چې څوک په ګرشچا څوک نه خو هغه کیس هغه نوعیت ته ګوري نو په دې وجه باندې لکه هغه د تاریخونو ورکی په دې وجه باندې چې انصاف صحیح کس ته ملاو شي اوس کزی په یو کال کې ختمو ما په میاشتو کې ختمو ما سبب دا بل وای چې زه خو نه يم اوریدل کنه نو اکثر په کې داسې کسان چې هغه تاریخ لم ناراضي نو او ور لبیا بیا ټایم ورکی چې لکه دې تاریخ لراشي په حاضرې وته نو په دې وجه باندې زمونږ د کیس چې د لک ټایم اخلي سیول دی د زمګو کې سونه چې دی هغه پوره ټایم اخلي هغه خو بس 10 ایئرز 15 ایئرز خدای غوږی وجه دا چې هغه ډیر ګراند کیسز زوم دي بیا په پابلیک چې کم دي ضمانتونه شو کریمینل کیسز شو دا بیا لک خدي فیملی کیسز چې دی نو هغه باندې خو د ججمنټس راغلي دي چې دا په شپږو میاشتو کې ختمو وای خو
یا به کوم داسې خبرې راشي چې سکال ته پکې رسید صحیح نیلم صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوند کو زینو کتونکو مونږ ته پیغامونه پریخي دي فاروقي او رگزیرو ډیر مننه تاسو ټلیفون پورته نشو نه پويګم تاسو کې دي شي کال نی ورغلې خو مننه زاهد لالا او د غشانتي عبدالحکیم ننګیال او قاسم پکتیوال عمر وزیر او محمد خان تاسو ټول نه ډیر ډیر مننه نیلم صاحب تاسو به اخره کې لند پیغام اوریدونکو کتونکو تسي
زما به ټولو پښتنو ته دا خواست دی دا پرون هم ما په یو خپل پروګرام انټرویو کې دا خبره کړې وه چې خپل لور له خامخا تعلیم ورکوي هغه د تعلیم نه داسې بیزاره مه پاتې کوي د هغې تعلیم حاصلول د هغې حق دی د دې دپاره نه چې هغه نوکري وي کې د دې دپاره چې هغه د یو بچي ښه تربیت کولی شي بل د مستقبل د حالاتو هېڅ پته نه لګي اکثر د خاون مړ شي بیا د دغه شانتي ناست ته که نه بېروزګاره ناست ته پوهېږي نه نو اټلیسټ چې دې سبق ویلی ځان له به جاب کولی شي چاته بل لاس نه نیسي په غلطو لارو نه ځي نو ټولو خلکو ته دا وایم چې په خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایي او کوشش کوي چې لا پیو
ډیر مننه اډوکیټ نیلم چټان صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوندکو کور مودان ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نیلم چټان صاحب سره خبرې کولې امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
مشال ریڈیو دا